سلام ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شپې د خبری خبرونه ته مو ز فريده سيال د امیر احمد صافي تخنیکی چارو په سمبلخت هر کلی کوم خبرونه په خبرونه پیل کړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رواني میلادي میاشتې په ورستیو کې پر افغانستان غونډې کوي په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب امارات سفیر لانا نصیبا پرون پنځمبي په خبری کانفرنس کې ویل د غونډه به د جون پر 28 نیټه جوړ شي متحده عرب امارات رواني میاشتې ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري هم کوي نصیبا لانا ویل چې امارات به د امنیت شورا د غونډې د غړي او د دورې مشر په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د هیوادونو همغږي لا پیاوړې کړي دا چې په دې غونډه کې به دقیقا پر کومو مسایلو خبرې وشي زیات توضیحات نه دي ورکړل شوي خو ممکن پر ښځو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو بشري بحران او نورو مسایلو بحث وشي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن وویل چې هیواد د افغانستان، ایران او روسیې سره د تیلو او غازو په شمول د یو شمېر توکو د سوداګرۍ د اجازې ځانګړی امر تایید کړی دی. د روټس خبرې ایجنسی راپور له مخې د پاکستان د حکومت د فرمان چې د 2023 کال د راکړې ورکړې میکانیزم نومول شوی دی، د هغو سوداګریزو توکو یو لیست وړاندې کوي چې له یادو هیوادونو سره راکړه ورکړه پکې کېدای شي. په دې میکانیزم کې د ګډون لپاره خصوصي او دولتي بنسټونه تایید ته اړتیا لري. پاکستان د اپریل په میاشت کې روسیه تیل په تخفیف واخیستل. هغه وخت پاکستانی چارواکو ویل چې د دې معاملې له مخې هیواد تصفیه شوي تیل نه بلکې خام تیل اخلي. د کپلر په نوم د یو شرکت معلومات ښیي چې پاکستان تیر کال له روسیې څخه 145,000 بیلر خام تیل وارد کړي دي. پاکستان په وخت نا وخت د هیواد ته له ایران څخه هم د تیلو د قاچاق د شکایتونو راپورونه ورکړي دي. نن قرغیزستان د اروپای ټولنې او مرکزی آسیا د دویمې ناستې کوربه دی. د صدر رادیو د قرغیزي برخې د راپور پر بنسټ د اروپای ټولنې او مرکزی آسیا اوسنۍ اړیکې او سیاسي، تجارتي، اقتصادي، فرهنګي او بشر دوستانه مسایل به د دې ناستې د بحث وړ مسایل وي. په دې ناسته کې د اروپا د شورا د مشر سربیره د قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ولسمشرانو هم ګډون کړی دی. ناسته د چالپان آتا په ښار کې پیل شوې ده. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړنۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې کوربه سریلانکا ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې نن جمعه د سریلانکا په همبند ټوټه ښار کې تر سره شوه، افغان لوبډلې پچو وګټله او توپ چونه یې غوره کړه. کوربه لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په ټاکلو 500 رنو کې 278 منډې جوړ کړې. افغانستان ته ورکړل شوی هدف د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره په 46 اور کې ترلاسه شو. د سر مطلب ته راشو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رواني میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان د مسایلو په اړه د یوې غونډې د جوړېدو خبره کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر ویلي دي چې دغه غونډه به د جون میاشتې پر 28 نیټه جوړ شي. تفسیر د اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي چې روانه میاشت دغه شورا دوري مشري هم کوي که څه هم د افغانستان په اړه د جون میاشتې د 28 نیټې د جوړیدونکو ناستې ډیر جزئیات ورنکړل، خو یې ویل چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. لانا نصیبه تیر ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو اوازی دریز لري.
مونږ به د افغانستان پر وضعیت تمرکز وکړو، په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو په اړه چې د امنیت شورا ټول غړي په اړه روښانه دریز لري. د نظر د همدې اجماع په خاطر پریکړه لیک تصویب شو چې د خپل خی چې د افغانستان په اړه هڅې باید دوام ومومي، ځکه اساسي مسله ده. متحده عربي امارات په دغه شورا د غړي او دوره یي رئیس په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غړو هیوادونو همغږي وساتل شي.
هغه د نصیبه دا هم وویل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون اوغلو به دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي مخکې له دې هم په وار وار پر طالبانو نیوکه کړې چې له افغان ښځو سره تبعیضي چلند کوي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې هم د روان لمریز کال په سور میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه جوړه کړې وه. په غناسته کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه وغندل شول. امنیت شورا په دې اړه په یو تصویب شوي پریکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ سباندې نوي هیوادونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی و. په دغه پریکړه لیک کې چې مسوده جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړی و پکې ویل شوي و چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي. له دې وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په مشرۍ په دوحه کې د بندو دروازو تر شا غونډه وشوه او له غونډې وروسته ښاغلي ګوتیرش وویل چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د زیاتېدو، افغانستان د ثبات او په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو د موجودیت او د هغوی د خطر په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل په افغانستان کې د نړیوالو ادارو په خزینه کارکوونکو باندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د منلو نه دي. طالبانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې ښځې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي چې وروسته په دغه بندیز کې د ملګرو ملتونو دفترونه هم شامل شول او ښځینه کارکوونکي ورته له ورتګ منع شوي. طالبانو دغه شان د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې لکلی چې پر افغانستان واکمني پیل شوې، د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې. دغه راز پر نجونو او ښځو پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه امامونو ته پتلو او د دې تر څنګ له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر په برخه کې هم محدودیتونه لګول شوي دي.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
تال او تال د ازادي رادیو نوې تفریحي او د موسیقي خبرونه ده چې تاسو کولی شئ پیغام ورته پریږدي او د خپلې خوښي سندرې پکې وغواړئ. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د له منځه وړلو عملیات مرکز خبرداری ورکوي چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکي کې زیات شي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې ورو
په تیرو اتلس ورځو کې د ننګرهار په څلور ولسوالۍ کې د ګوزنډ څلور پیښې ثبت شوې چې تازه د پنجشنبې په ورځ د همدغه ولایت په بهسود ولسوالۍ کې وه. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو پروګرام څنګه دې پیښې د ثبت تخلی کړی او ویلي چې ګوزنډ وهلی ماشوم څلور کلن دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پولیو څلورمه پیښه داسې مهال ثبتېږي چې ګوزنډ وهلی ماشوم ته د پولیو واکسین هم شوی و. نوموړی خبرداری ورکوي چې راتلونکي کې د ورته نورو پیښو امکانات زیات دي.
په آینده کې هم د دې ویره شته، بلکې دا ویره د پخوانه متوقع او موجوده وه، ځکه په دې منطقه کې د کال د شروع نه انوایرمنټل سیمپل یا د وایرس ستون په اوبو کې موجود و. سره د ډېر اګریسیو او مسلسلو کمپاینو موږ ونه شول کولای چې دی وایرس په محیطي سیمپلو کې یا په اوبو کې د وایرس د سرایت مخه ونیسو.
نوموړی وایي یوازې د پولیو واکسین دغه وایرس مخه نشي نیولی. پاک اوبو ته روغتیایي امکانات ته لاسرسی او له خوارځواکۍ سره جدي مبارزه کولی شي د دې وایرس د پراخېدو مخه ونیسي. د ښاغلي مومن په خبره یوه دوره واکسین په تیره میاشت کې ترسره شوی او ټاکل شوی په جون او جولای میاشت کې هم د پولیو د لمنځه وړلو لپاره د پولیو د واکسین کمپاینونه ترسره شي. خو یو شمېر ننګرهار میشتې بیا په یاد ولایت کې د پولیو واکسین د تطبیق په څرنګوالي نیوکه لري او ادعا کوي چې واکسیناتوران خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي او ډېر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د ننګرهار ولایت دوه تن اوسیدونکي عمر او رشید
په دې رښتیاو کمپاینونو کې چې موږ دلته وینو او ګورو دا کمپاین په درست ډول باندې نه ترسره کیږي. دا کمپاین چې کله پیل شي په درست ډول باندې تعقیبیږي نه. واکسیناتوران او د دوی ډلې او هغه کوم مسولین چې دي په سیمه کې، مثلا په ولسوالیو کې، په لورو پرتو ولسوالیو کې واکسیناتوران په درست ډول باندې کور په کور باندې نه ګرځي.
د پولیو واکسین رښتیا هم سم ډول نه تطبیقیږي. واکسیناتوران په دې برخه کې ډیره ناغېړي کوي، ټولو سیمو ته واکسین نه رسیږي. باید کور په کور دغه واکسین وګرځول شي تر څو پورې ټول ماشومان واکسین شي او له دغې بدمرغه ناروغۍ څخه وژغورل شي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت بیا د خلکو دا ادعا ردوي. د دې وزارت وایي شرافت زمان ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه وایرس د منځه وړلو په برخه کې د خلکو د همکاري غوښتنه وکړه.
از موږ هڅه او پلان همدا ده چې د پولیو د واکسین په تطبیق سره وکولای شو د پولیو د واقعاتو څخه مخنیوی وکړو. البته په دغه برخه کې له موږ سره د هیوادوالو همکاري اړینه ده چې هغوی کله چې زموږ واکسینه توران ورځي خپلو ماشومانو ته هغوی واکسین تطبیق کړي تر څو دغې ناروغۍ څخه مخنیوی وشي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تېر 2022 کال کې 12 کمپاینونه ترسره شوي او دغه لړۍ به په 2023 کال کې هم دوام ولري. په افغانستان کې ساک میلادي کال د پولیو یا ګوزن لومړۍ مثبته پیښه د تیر می میاشتې په 13 د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. دوه ورځې وروسته بیا دویمه مثبته پیښه د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ کې په ثبت ورسېده. د یاد وایروس دریمه پیښه اونۍ وروسته د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې وروستۍ څلورمه پیښه د جون په اوله د پنجشنبې په ورځ په بهسود ولسوالۍ کې ثبت شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د معلوماتو له مخې تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، په داسې حال کې چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د پولیو شل مثبتې پیښې وې.
خطر پر دې سو چې د افغانستان په ختیز ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزند یا پولیو د څلورمې د پیښې د ثبت په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. یو افغان میرمنې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې افغانو کډوالو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی دی. فرشته هاشمي چې خپل هم په کډوالۍ کې را لوی شوې ده، وایي موخې لدې کار ده چې دغه ماشومان له زده کړو پاتې نشي. افغان کډوال ماشومان هم د دغه ښوونځي په جوړېدو خوښ دي. فرشته له نړیوالې ټولنې او د طالبان له حکومت غواړي چې په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم او زده کړې اجازه ورکړي. دا راپور درته خبرو، خو باید یادونه وکړم چې د دې راپور تر خبرېدو وروسته ستاسو پیغامونه خبريږي او تر هغې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو. لا تاسو غوښتنه کوم چې ازادي راډیو سره پات شي او دغه پروګرامونه سره واوري.
فرشته هاشمی په پاکستان کې هغه افغان کډواله چې تازه د افتاب په نوم افغان کډوالو ماشومان ته یو ښوونځی جوړ کړای دی. فرشته چې خپل هم په کډوالۍ کې را لوی شوی وای، زده کړې د ټولو لپاره اړینې دي او دا کار یې ځکه وکړ چې افغان کډوال ماشومان له زده کړو پاتې نشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ساختنه مکتب
د افتاب ښوونځي جوړول ډېر اونده دلیل تر شاته درلودل. زه خپل یو کډواله ماشوم وم، په کډوالۍ کې را لوی شوی یم. دویم دا چې علم زکړه د ژوند یو ډیره اونده او اړینه برخه ده. دریم دا چې د همدغه ښوونځي له لارې موږ کولی شو خپل خلکو او ماشومانو ته په دې کډوالۍ کې د خدمت چوګه وګرځو.
مکتب خدمتګار مردم خود.
افغان ښوونځي دا مهال 250 انجونې او هلکان زده کوونکي لري چې د 1500 رضاکار او استادان لخوا تر اتم ټولګي پورې د افغانستان نصاب ورته تدریسیږي. خدیجه نورزاده دغه ښوونځي یو ښوونکې ده. د ازادي راډیو ته وویل کله دوی لاسنیوي وشي ټولګي به زیات او ډیر زده کوونکي جذب کړي.
په زحمت خدمه کې شمې اجازه درم کې مکتب بخیر بشپوتر شوه او همکاري دوستو او برادرای دیگه کې
موږ خپل زحمت با سهیل لرو دا یو ډیر ښوونځي شي. هغه ورونه چې عاطفي زرونه لري مرسته دی وکړي. سوله ښوونځي شي او لا ډیر ښوونځي ولرو. مراجعین ډیر وی ټول ارتیا لري. باور وکړي همدغه سیمه چې موږ ته نږدې ده. د دې لپاره چې پیسې نه درلودلې چې پاکستانی ښوونځی کې نوم لیکنه وکړي، ټول همدې ښوونځي ته نږدې راغلي چې دا ډېر د خوښۍ ځای دی.
کوثر بیا یو افغان کډواله ماشومه ده چې تازه دغه ښوونځي کې نوم لیکنه کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
ډېر خوشاله سم امروز کې بعد از 2 سال
ډېر خوشاله يم چې نن روس ته له 2 کالو مخته د زده کړو زمينه مساعده شوه. مننه کوم د افتاب له ښوونځي څخه چې د خلکو سره همغږي دي. دوی خپل خلکو سره مینه لري او زه ډېر خوشاله يم چې جونیو او هلکان کولای شي د ښوونځي ته
لاړ شي. دا ښوونځي په داسې حال کې په کډوالۍ کې افغان کډوالو ماشومان لپاره جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو له امله زرګونه افغان کورنۍ د خپلو لونو د زده کړو په موخه نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډي پاکستان او ایران ته کډه شوي دي. فرشته هاشمي د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړي.
تقاضای ما از جامعه جهانی
زما خوښتنه له نړیوالې
ټولنې څخه دا چې د زده کړو او پوهې څخه ملاتړ وکړي او په افغانستان کې خزینو ته پاملرنه وکړي او د طالبانو له حکومت وغواړي چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي څو هغه استعدادونه چې ښځې لري ځای نشي.
په افغانستان کې پرنجونو او خزو د نورو غنو محدودیتونو ترڅنګ د دوی په منځنۍ او لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه د پراخو خبرګونونو سره سره تر اوسه د طالبان حکومت خپل پریکړه نه دی بدلی کړې دي.
ستاسو لا پیغامونو
ما پیغام دا دی چې د هلمند ملت کجې کول سوالی کې شبکو ډیر کار ډیر دی. موږ دا غوښتنه طالبان حکومت څخه چې دلته روشن شبکه فعاله کړي، مصرف یې هم لږ دی، ښه کار به هم کوي، پر دنو شبکو به هم کار لږ شي.
زه د پکتیکا ولایت د وازخا ولسوالۍ د چتری د کلي علم نمیږم. نو دا خواهش لرم له طالبانو چې موږ ته دې مرسته راولېږي. بیخی ډیر وخت ووت چې مرسته بنده شوې ده. موږ غریب کاره خلک او سهار راوځو تر ماښام روزانه پسې ګرځو، روزانه هم نه پیدا کیږي.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله. دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او خز یو ماشومان دی ورسره دلته په د چا لس ورځې کیږي پراتی، د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي، په دې سره نورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریک کو، دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه ایران کې. نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي د افغانانو چې ورشي ورته پازګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه اخلي. بیزتی درکیا بد رد درتویا. نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږه تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي. پراته دي کله یو نخره روانې، کله بله نخره.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شتیچر نام تو ژاپو سباستیان آینه.
د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې پنځوشتمه کلیزه او ټولو ته مبارکي وایم.
په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې په کلیزه کې د ډاکټر اکرم ملکزي د هڅو ستاینه هم وشوه. د ښاغلي ملکزي سره د هغه د ګرامر د نوي چاپ شوي کتاب په اړه شخیدلایم.
نو ما ته جرمني ګرامر په اول او باچولې چې لکه پسته شوي دا ژبه، او بیا مې په کې خواږه ګړه مې اچولې چې لکه خواږه شوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ځوان کاکړ کتاب چاپ شو.
دا د نومیالي مورخ پوهان کاکړ د یو شمېر مقالو ټولګه ده.
لنډه کیسه لرو.
چرګه تر مخ شپږو وچرګوړي ورپسې روان وو.
په کندهار کې د چمبي پر وهلو بندیزونه لګېدلې.
د اورات واده کې یعنی مشته اجازه نه راو کول کیږي چې خوشالي کو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې.
نو دا هم د شزو یو شوق دی، اهم یو واسه دی.
او د نړۍ تراک موسیقي ملکه. دا شخ د تل لپاره خلی شو. په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې 25مه کلیزه ولمنځل شو. د دې ټولنې کال د نوروز په ورځ پوره شو. خود ټولنې مشانو ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د روژیا وختر په خاطر د دوی کلیزه څه ځنډنې شوه. جزئیات لفریده سیال ناورو.
دا جرمنی په هرت ښار کې د کلتوري ودې ټولنې غونډه د جمعې په ورځ د می پښپګوښته ما جوړه شو. دا غونډي انانسر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی پیژندل شوی ویانت عبد الغنی مدقیق د پپیل کې د غونډي اجنډا روښانه کړه.
زبوت نن یې ورته چې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د پینځوشتو کلونو فعالیتونو ته ځانګړې شوې او دا مزل ته په لاندې ډول تم شو. دا پروګرام په دویمه برخه کې د هیواد وطني علمی او فرهنګي شخصیت ډاکټر محمد اکرم بلدزی علمی او فرهنګي فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده.
په کوم حال کې چې دا غونډه جوړه شوې وه، هلته اکثره هغه افغان فرهنګیان و چې په جرمني کې ژوند کوي، خو په دې غونډه کې ځینو لیکوالانو په آنلاین ډول برخه واخیسته. استاد شاعر پیر محمد کاروان له افغانستانه په خپلو خبرو کې د کلتوري ودی ټولنه له یو بڼ سره ورته وګړله.
دغه ټولنه هغه باغوان او مالیار ده چې په دوه نیمو لسیزو کې د افغاني فرهنګ ډیر بوټی کرلی، د دې بوټو یې په مینا او په اخلاص وبخور کړی دی. دا بوټی به غوټۍ وسپړي، دا بوټی به ګلونه شي، څانګې څانګې به وغځېږي، یو لوی لوی ونې به شي، او انشاءالله د ذوق او هنر لاروي به د دې څانګورو ونو تر سیوري لاندې خوږې دمې کوي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې غړي که څه هم د خپل خواږه وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو اخوا اواره او پردیس دي، خو د زړونو مراندې د وطن سره تړلې دي. د زړونو سترګې د وطن په دیدن پسې لالهانده ګرځوي، او د زړونو غوږونه یې د وطن د زړه هرې درزا ته څک دي. دوی تل د خوږمن وطن لپاره د درمان په لټون دي. د محبوب وطن دا سترګې د تل روښانې وي.
کلتوري ودې ټولنې د یوې پیړۍ په روبه کې د خپل فعالیت پر مهال په لسګونه کتابونه چاپ کړي دي. پوهان د اسماعیل یون له کابله د غونډې له برخوالو د هیله وکړه چې د تیر په څیر د افغانستان اوسنۍ فرهنګي تشه ډکه کړي.
په دې کې یو سل 500 سیمانه ډیر مهم تاریخي کتابونه چاپ کړي، او واقعي افغانستان کې د کتاب کمه احساس ده دا خلا دی فرهنګي ټولنې ډکه کړي وه. او زه یو مکار په توګه پاتې شوم، نو ټول دوستانو څخه مننه پکار ده چې په دې فرهنګي بهیر کې د ټولنې سره مالی، مادی، مانوی او هر ډول مرسته کړي، تخنیکی مرسته او دا ټول نه تر دې ځای رسولې ده. مشرتابه ته، رهبری شورا ټول ته درناوی قدردانۍ وړاندې کوم. خدای دې آباد او سوکال لري. خدای وکړي چې بیا په مغه مینه او شوق او ذوق باندې چې پخوا کار پیل شوی و بیرته له سره دا لړۍ پیل شي. افغانستان کې چې اوس کومه فرهنګي خلا احساسیږي، لکه څنګه چې دې ټولنې پخوا په ډکونه کې اساسي رول ادا کړی و، یو ځل بیا خپل هغه رول ترسره کړي.
د افغانانو تر څنګ د غونډې ته د جرمني ژبپو ډاکټر سباستین هاین هم خپل پیغام په آنلاین ډول واوروه.
ډیرو ګرانو پښتنو او ګرانو افغانانو، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په پنځوشتمه کلیزه تاسو ته او ټولو ته مبارکي وایم. تیر بیا په اوسنی وخت کې او د اوسنیو شرایطو په پام نیولو سره له هر څه د مخه د خپل افغان ولس کلتوري میراث او د دې میراث ودې لپاره ټولو ته دا واجب او دنده ده چې افغانی ژبه، پښتو ژبه او د افغانستان نورې ژبې او بیا په افغانستان کې موجود شتون شفاوي او ودانه معماری او د دودونو میراثونه نور وساتو او په پام او په مینې سره ور باندې کار وکړو، تر څو چې د دې پیړۍ تر پایا پورې افغانی کلتور او کلتوری میراث نور به شتون ولري او افغانستان یو ځل بیا نوی راژوندی کیږي. په دې هیلې سره تاسو ته او ټولو ګرانو مېلمنو ته زما د زړه له کومې هلې ځلې نیک امیدونه او تلیدو.
د غونډي په دویمه برخه کې ډاکټر ملک زئی وستایل شو. هغه ته لونګي ور پر سر کړه، ستایلی کی ور کړه.
دا ستایلی په لچ یو پښتو ژبه او په جرمنی ژبه باندې ډاکټر سردار علي کی
او د ګولان ګيري هم ور وسپارله. دا ډاکټر ملګزی میرمن ته هم د کلتوري ودې ټولنې لوري ډالۍ وسپارل شوې. خغلی ملګزی وویل،
خدای دې هر څه ته داسې د ژوند هم سره ورکړي چې ماته قدم هم سره وي. نن به زما ته کې ټول کتاب نه وي، نن در په خلی باندې خبر شوې، نن په سوګا باندې خبر نه ته کول ټول کارونه ما دې کړی.
ډاکټر اکرم ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی ده. د دې قاموس په اړه مو د ازادي راډیو مجلې په تیرو خبرونو کې له دوی سره خبرې کړې وې. ډاکټر ملکزی په روسیه کې د جرمنی ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب تالیف کړ. له دوی څخه به د دې کتاب په اړه لومړی دا واورو چې دا کتاب څو مخه ده.
دا خو د ګرامر کتاب ده، یعنی د جرمنی ژبې اسانه زده کړه طریقه لار خودتی پکې، نو دا اته سو شل مخه لري.
ستاسو دا کتاب چیرته چاپ شوی ده؟
دا خپل په جرمنی کې چاپ شوی ده. دا د خبرندوی ده، یو اکاډمي وندې ټولنه ده چې نوم یې ده فاین دویچ شپاخه، یعنی د جرمنی ژبې ټولنه. هغه
ستاسو ډکشنری چې په جرمنی کې چاپ شوی و، بیا خلکو دا شکایت درلو چې هغه ډیره ګرانه ده، بیا په افغانستان کې چاپ کړه، څرنګه دا د ګرامر کتاب به هم ګرانه پریوته وي، افغانانو ته به سخت وي چې وایي خلک څرنګه؟
دا کتاب هم ډیر ګران ده، ځکه چې دا کتاب په جرمنی کې چاپ شوی دی. یو دوم دا چې دا کتاب چې د رنګه ډول باندې چاپ شوی دی، نو رنګه واضح چې ډیر لګښت وایي، نو په دې اساس د دې کتاب نرخ ده 15 اویا یورو. خو لکه نیک مرغه دا کتاب هم په افغانستان کې چاپ شوی دی. د خیریه مؤسسې افغانیک ټولنې لخوا افغانستان کې چاپ شوی ده. او دا کتاب ننګرهار پوهنتون، کابل پوهنتون، بلخ پوهنتون، کندهار پوهنتون دوی ته رسول شوی ده. او حتی څومره چې ما د یو ننګرهار پوهنتون استاد نه واورل، ټولو یو سل اتیا محصلینو ته هر یو ته یو کتاب رسول شوی ده.
په افغان کډوال په جرمنی کې څنګه ترلاسه کولای شي؟ هغه نسخه چې په افغانستان کې چاپ شوې ده چې یو څه ارزانه ده، هغه اخیستلی شي او کنه د جرمنی چاپ باید واخلي؟
نه، د افغانستان کې چې چاپ شوې ده دا د خرچون لپاره نه ده، بلکې دا د علوم اکاډمۍ په مشوره او د لوړو زده کړو د وزارت په سلا باندې دا چاپ شوی ده. افغانستان کې د خرچون لپاره بازار کې نه پیدا کیږي، خاص او خاص پوهنتون د شوی ده. نو د جرمنی کې چې ده لاسته راوړل لاره یې دا ده چې یو څوک زما نوم ولیکي چې اکرم ملک زه، او د کتاب نوم ووایي په جرمنی باندې، ووایي چې دویچه شپاخه لایخت گمخت دی دویچه کراماتیک فر افغانن، لیربوخ در دویچن کراماتیک فر افغانن، دا چې انټرنیټ کوچی به د کتاب ایس بی ان نمبر راځي. نو دا درې شینه په کار دي، د لیکوال نوم چې زما شو، د کتاب نوم چې موبایل او ایس بی ان، دا چې انټرنیټ کې سره واچي یا د کتاب پلورنځي کوم چاته یو وي، هغه بیا دا کتاب په دوه درې ورځو کې پیدا کوي. یعنی هر کتاب پلورنځي ته چې دغه درې شینه ورکې په جرمنی کې هر څوک بیا لاسته راوړل شي.
یعنی دا کتاب آنلاین هم خرڅوي؟
یعنی دا کتاب آنلاین نه خرڅول کیږي، دا تش د کتاب په بڼه. خو یو څه وایم چې په دې چې هغه د افغاني ټولنې په افغانستان کې چې دا په کابل پوهنتون، د افغانستان پوهنتون لپاره دا کتاب خپور کړ، نو هغه یو سی ډي هم ورسره جوړ کړی ده. بیا هغه کسانو ته چې دا کتاب نه دی رسیدلی، هغه بیا کوي چې دا سی ډي ونه کاپي کی واخلي. او ځینې کسان دي چې حتی دغه سی ډي په بیا انټرنیټ کې اچول شوی، هغه کسان ځینې کسان کوي شي چې دا هغه ډاونلوډ کړي. نو دې وخت کې باید وایم چې دا د کتاب چې ده د فاین دویچه شپاخه د ټولنې دغه ملکیت ده، هغه کوپی رایټ لري. نو دا په عام ډول باندې فعلا د انټرنیټ د لارې اجازه ورته نشته، نو دینه باید اجازه واخیستل شي چې آیا ټولنه اجازه کوي چې دا وړیا ډول باندې انټرنیټ کې واچول شي او که نه. خو په دوستان یو بل ته چا سره چې داسې دي وه یو بل ته بیا هم د ایمیل یا د برېښنالیک د لارې دا لیږي یو بل ته، څومره چې اوس ما واورېدل ډېر کسان سره په پی ډي اف ډول باندې دا کتاب اوسته او یو بل ته لیږي.
ډاکټر صاحب، په پښتو ژبه کې مو په کوم ځانګړي ګرامر تکیه کړې ده چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب مو چمتو کاوه؟
له بده مرغه د پښتو ګرامر په تاسې ډول نه دی لیکل شوی چې اروپایي نورې ژبې پرې لیکل شوي یا ګرامر دی د نورو، نو ما خو داسې کړی دی چې زه جرمني ګرامر مې په دې ستا وو، نو ما د جرمني ګرامر نه اول پلټنه کړې ده چې پښتو کې انډول به څه شی وي، نو ما د پښتو انډول لټولی دی. بیا اول د پښتو انډول نه بیا په قراره کراره بېرته راغلی یم جرمني ګرامر جرمني ژبې ته، نو په دې اساس باندې ما دغه دوه ژبې یو بل سره پرتله کړې دي. بیا مویل هغه شی چې په پښتو کې ورته دا شی وایي په جرمني ژبې کې به ورته دغه شی وایي.
دغه پرتله خو ډېر وخت نیسي، څومره وخت کې تاسو وکولی شول چې د ګرامر د کتاب چاپ ته تیار کړئ؟
دغه نو ډیره دقیقه پښتنه واسطه لس کاله مې په دې کې تیر شول.
یعنی په لس کاله کې تاسو دا کتاب تیار کړی دی. ډاکټر صاحب، ملک صاحب، کوم افغانان چې په جرمني کې دي خصوصا دا په دې وروستیو کلونو کې چې هلته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمني ته کډوال شوي دي، دوی ماته ویل دي ځینو یې چې جرمني سبا سخت ده، تاسو فکر کوئ چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه کتاب د دوی ستونزې ور اسانه کړي؟
نو جرمنی ژبه خو پرېشتیا سخته ده. نو پښتو کې یو متل دی وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده، نو لار چې سیدا پیدا کی بیا ورته ختلی شي. نو جرمنی ژبه هم داسې ده، دغه سخته ژبه اول دا چې یو شی چې ډېر کلکي هغې کې لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي، او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچوي هغه بیا خوږ شي. نو ما ته جرمني ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې پکې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خواږه شوې ده. نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسېږي، نو ما خو تر اوسه چا نه دي اورېدلي چې یار ازدمې نه شوه. هر څوک راته وایي چې تا خو تومره خواږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوي او خپل تیریږي. بیا ور
له شغلي ملک زینه په مننې اوس په د یو بل کتاب پاڼې راوړو. د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وای.
د ځوان کاکړ لیکنی دا د افغانستان د نومیالي مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمیر هغو مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې، وږمه کې او آریانا کې چاپ شوي دي. دغه اثر چې دی دا د کاکړ تاریخ بنسټ له لوري خپور شوی دی. کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله دا هغه وخت چې استاد کاکړ ژوندی او د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمیر لیکوالو، څیړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت کې چې خپله استاد ژوندی و، او دغې نه وروسته بېلابېلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې د تاریخ خونې جوړې کړې دي او یو شمېر اثار یې هم چاپ کړي دي. زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا دوه درې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړې وه، خو د بېلابېلو عواملو له مخې دا هغه وخت د چاپ امکان برابر نه شو، او خدای چې اوس له خیر سره تازه ده له چاپ راوتلې ده. د کاکړ تاریخ بنسټ او په تیره بیا د ښاغلي کاون کاکړ او خوږې کاکړ په هلو ځلو دا چاپ شوی. یعنی زیاتره دغه مالي لګښتونه د دوی په غاړه دي، راټولونه د افغانستان د علومو اکاډمۍ څو دوستانو کړې ده لکه بشرمل زرغون او مصطفی صافی. د چاپ زیار دغه برخو کې هم خغلی سمی الله زیار، بابرزی هیوا دوست زحمت ویستلی دی.
لبی خبرتیا وروسته د شغلی انزور نظر د همدې کتاب په اړه په تفصیل در سره شریکو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د ځوان کاکړ لیکنی دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چاري په جلال آباد کې د هاشمی چړنې او شپاړې مرکز تر سره کړی دی. د شاغلی انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړی دی چې د استاد کاکړ د ځواني د وخت لیکنې دي، که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې پخې نه دي.
اصلي خبره خدا ده چې د ځوان کاکړ لیکنې د هغه وخت لیکنې دي چې استاد کاکړ تازه د کابل پوهنتون د تاریخ له تحصیل فارغ شوی او لومړنۍ وظیفه یې دغه وخت پښتو ټولنه کې پایل کړله او ډیر ژر بیا د کابل مجلې چې ډیره اکاډمیک مجله وه د دې مسؤول مدیر شو. دا د استاد کاکړ د لیکوالۍ د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي او له همدې کبله دغه د ځوان کاکړ لیکنې نوم هم ورته ورکړل شوی دی د مخالو دغه ټولګې ته. په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته په دې کې د وروستیو کلونو ډیره لږې صفحې او څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د په نورو مجموعو کې نوې راغلي. یعنی هغه وروستۍ لیکنه چې ده د 1960 هجري لمریز کال یو لیکنه ده. نو په دې توګه دا د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته ډیر ګټور مواد هم پکې شته دي او مهم شیان دي، خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد په خپل لیکوالي پیل کړی ده.
انزور صاحب، د کاکړ نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له روسي نظر سره بدل شو دی او کنه د استاد کاکړ یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي؟
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوي مواد په هیڅ ځای کې کاملا بې طرف نه وي او دا د مورخ و حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکون کې وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی، حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی او د سمو ثقه صحیح مواد له مخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی تاریخ لیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا به برکه مواد را پریدي، هغه کوم د سینه ده چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي.
په دغه خبرو کې انزور صاحب کاکړ صاحب ویل سي تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی. د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې چې کومې لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود،
په هغه وخت کې هم د نظر درلود. زه خپل په دې نظر یم چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په پوهنځي کې کابل پوهنتون کې زده کړه کړې ده او دغه مقاله زیاتره البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقاله هغه وخت کې دي چې د تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا لپاره انګلستان ته او بیا امریکا ته نه دی تللی. همدلته دی البته لن سفرونه یې کړي دي. په همدغه کلونو کې هم د ځینې اکاډمیک سفرونه کړي دي، هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته. خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي. خو کاکړ صاحب ته هغه پیل نه چون د لوستې تاریخ دی، د تاریخ په باب نظریاتو ډیر تغییر نه دی کړی. البته یو خبره پکې ده چې دا نظریات پخه شوي دي، یعنی دلته په د ځواني د وخت په لیکنو کې به لکه چون د پیلامي لیکنې دي دومره به پخه نه لکه وروسته چې د تجربې لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو وروسته چې په تاریخ کې کلیدي، نو دغه وروسته همدغه نظریات د بیا
پخښ شوی دی، لیکنې پخښ شوی دی، او د چیرنې د نوو اصول پرانا کې د دې لیکنې بیا په دې کې شکل جوړسته بل بڼه خپل کړل.
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډیر تمرکز په کوم موضوعاتو شوی؟
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي، مثلا د یو شمېر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوي دي په هغوی باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده. مثلا د استاد الفت په کتاب په املا و انشا پکې لیکنې شوي دي، یا په هغه وخت کې چې کابل ته د پښتونخوا نه یو شمیر هیئت د اکادمیک هیئتونو راغلي دي، او د لیکتود او ژبې په برخه کې څه فیصله کړې دي. د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلي دي، وغه فیصله هته راوړي دي په خپل دغه لیکنو کې، په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خبرې کړې دي. د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت کې چاپ شوی و، د یو ډیر خطاب سره کړی دی، او یان زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوې بحث د کړی دی. د ژباړو په برخه کې مده بیا ادبي برخه شته دی،
ژباړې ته برا شو. دغه د ادبیاتو په برخه کې څو مثال ته تاسو اشاره وکړم. زور صاحب د استاد الفت د املا او انشا په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده، د نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده؟ د کتاب
تر ډیره معرفي ده، تر ډیره معرفي ده، یعنی یو ډول د لیکنې د تقریر، اگر چې انتقاد هم سره لیکل دي خو تقریر دی، یعنی د کتاب معرفي ده. البته زنی بار یو انتقادی غشوی ده چې دی کې زنی غلطی شته، غالبا چې دا د تباتی غلطی دي، تباتی غلطی پکې ډیره غشوی دي چې باید نه وې شوی داسې تباتی غلطی، او په دا صحافتو په دغه انتقاد کړی دی. خو خپل په د متن، د کتاب په متن کې زیاتره د تقریر باندې لري.
تاسو د غنی خان د پلوشي کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله، په دې کې څه رقم د شعر هنر ته هم اشاره کړی دی او کنه یوازې لیکل دي چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مخکله؟
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنه شته، یعنی دغه لیکنه یو څه تشریحي ده د غنی خان د شیرونو په بلابلو ارخوان په کتاب سره شته. یعنی یوازې ساده معرفي د دې غنه ده، د دې غنی په لوښو نه ده، بلکې یو څه تفصیلي بحث هم کړی دی. مثلا د شیرونو بلابل ارخونه تشریح کړی دي، او په تفصیل سره په غږی ده لري. عنوان مرتبر کړی د غنی په لوشه د پښتو د پرانا اسمان کې یو نوې ځلان ستوري، ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډیره پیژندنه چې وکړله، همدغه د غنی په لوشه چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړلې، سره د دې چې په پښتونخوا کې هلته د پنجرې چغار چاپ شوی و ډیر کلونه پخوا، هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و، د زندان د وختونو مجموعه و. مګر په غنی په لوشه کې ټول دغه هغه هم چاپ شو، د پنجرې چغار هم چاپ شو، او د غنی خان نوي شعرونه هم چې دغه نه ورسته لیکلی و، هغه را لیکلی و کابل ته او چاپ شلو، او دغه چاپ نه ورسته پر دینو بیا استاد کاکړ ډیره زیاته مفصله هغه کړی ده، تبصره پی کړی ده، او بیلابیل ارخونه د غنی د شاعرۍ، یعنی واضح ده د کتاب نه بلکې د غنی د شاعرۍ بیلابیل ارخونه یې ترجم کړی دي.
انتور سب د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې کښباړو ته وسره شم، څه شان استاد کاکړ ژباړلې دي او خبره کړې دي؟
د ژباړې په برخه کې بیلابیل لیکنې، هغه وخت هم استاد کاکړ له کومره انګلیسي ژبې سره آشنا و، یعنی کونسټون په دوره کې هم آشنا و. نو ځکه ای زما په نظر ډیری لیکنې چې کړي هغه د تاریخ او اجتماعي علومو په برخه کې، یعنی دا دغه برخه هم چې ده د ژباړو برخه، هغه هم تر ډیره غدادا تاریخی ده اند تاریخ په باب لیکنی پکې راغلی دي. خو د ځینی اجتماعي مسائل هم پکې راغلی دي، مثلا چې لیکنه هم پکې دا د مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټۍ او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه دی یو ختیس پو هم دی کلاوس فردینان نومیږي. دغه د افغانستان په اړه هم ډېرې لیکنې کړي دي راغلی دی. دا په افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خودلی دی. دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړې ده او د په د مقالو په دغه ټولګه کې په آخر کې دا د ژباړو په برخه کې راغلی ده. یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنې شوي دي، د تولستوی په باب لیکنه شته ده، یا د چوخوف ځینې لیکنې ترجمه کړې دي، د شوروي منابعو نه دغه وخت ترجمه کړي دي.
مباشر یعنی د چخوف کیسې ترجمه کړې دي.
ډېر خونه ما د صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوې ده یوازې د ویره په نامه. او ویره دغه کیسه د ترجمه کړې ده دغه د شوروي منابعو نه،
یعنی روسی ژباړل شوې ده دا کیسه.
دا به زه فکر کوم چې نه د روسی نه، ځکه چې استاد کاکړ روسی ژبه نه وزده، خو روسی منابعو کې غالبا چې د انګلیسی ژباړونه به د ترجمه کړي.
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو تر څنګ یې ګڼې کیسې لیکلي دي. له یوې خبرتیا وروسته د ځوانې کیسې لیکوالي له میودان کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه،
د یو بل وخت په نوم لنډه کیسه. دا کیسه لیمی ودان لیکلی او آزادی رادیوی مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده.
تر مخ شپږ وو چرګوړي ورپسې روان وو. نوې راټو کې د لښنه چمن کې مخو کې وهلې. د مرغۍ بچي دی ونه لایوي څنګه بلې تطرف کړل الوتې زکاوه. د سمرګل زوی دی ونه څنګه تر ټوکونه وروهل لاسې پرولل کې مسکای شو. شاو خای وکتل د سمرګل خاطه ورمنډه کړه. سوې سای وویل، ابا ابا او زمالا دی ونه هغې څنګه تر رسیدي. مینې چې څومره لوی شوایم چې نور هم لوی شم، لتا سره به په پټي کې کار کوم بس چې ژر لوی شم. سمرګل خبرو ته غوږ ونه نیوه، خپل کار بوخت وو. ماشوم د کلا خواته منډه کړه. سمرګل ورپسې وکتل، سوړ اسویلی وایست. له ځانه سره یې وویل، د ماشومتوب څه بېغمه ژوند وو، څومره ژر تیر شو، کاش چې بیا راتلی. ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه، په لاس کې یې لوښي او دسترخوان وو. د سمرګل خواته ورغله، دسترخوان یې په پټي کې هوار کړ، سابه او چای یې پر دسترخوان کېښودل. سمرګل څادر په تور تندي تیر کړ. د لمر وهلي مختور د غونې علاج وات شول. کیناست، د چای پیاله ور پورته کړه. ګلالۍ وویل، کاشکې غوا مو درلودای، اوس به مې د سبو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی وو. سمرګل سوړ اسویلی وایست. وای ویل، خدای قهر دی، یو کال کرونا شي بل کال د غواګانو مرض. د کلي له خوا یو کس را روان وو. ګلالۍ پاڅېده، د کور په خوا رهي شوه. کس را ورسید، پلاس کې لور وو. سمرګل ورغږ کړ، تړی ماشې معلم صاحب. معلم سلام وکړ. وی ویل، جوړ اوسې سمرګل وروره، که د خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم. سمرګل سر وخوځاوه، ویرېبه معلم صاحب، موږ خو هسې هم غوا نه لرو. معلم غني د پولې پرې بلو بوخت شو. وی ویل، شکر چې پټی خو لرئ، باید په هر حال شکر وباسو. ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټیله کړه. امسا په لاس کلوپ کلوپ روان وو. د زردالیو باغ ته ورسید، ژر ژر یې ساه اخیسته، پر پوله کېناست. معلم غني خوا ته روان شو، تر څنګ یې کېناست. ارمان کاکا باغونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې. سمرګل په باغ کې په کار بوخت وو. ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست، ای های، ځواني څومره ژر تیره شوه، وخت به دا ټولې ځمکې یوازې ما پاللې. اوس ګوره، ځوانۍ خاطرې وریادې شوې. له سهاره تر ماښامه په باغونو کې بوخت و. هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کینولي وو، خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې. ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت، کاکا جانه شکر چې روغ یې.
دا سجی راډیو مچلې په دې برخه کې موسیقي ته مخ کوو. د نړۍ د راک اند رول موسیقي ملکه مړه شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو، کندهار ته به مخه کړو. په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمیر میرمنې اندېښمنې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپلو کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې ښځو ته د چمبې وهلو او سندرو اورېدلو او د واده د شپې د نکریزو وړلو دود ته اجازه ورنکړي. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پورا پور کې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندیشنې راپارولې. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا وهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي، نو د هغه کور څښتن دی ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دی د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتی میله کوي چې دریا پر ونه واړي، او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیان نیول دریا ولې د الکانو دا ځینې اخې پرېږدي استېمه، او که ښځو دا ډیکونه ایښي وه دا دوی رقص ورته کوه کورواله یې بوزي بندي کوي تر څو مو ډیک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه، او چې هر چا د بوت هیز ما سره به معلومات کوي هغه څلوریشت ساعت خو به دی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي. خو دغه شیک به راته وایست چې زموږ په ولسوالۍ کې دومره مو ځینې اخیستې دومره مو ځینې اخیستې دي. ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف دا شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکروزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو سوالیو کې د علما او په زیر عام خبره ورته وکړي یا خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي، او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاست نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته ودروي، خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي، او دا موټروان بیا چې ښځې ګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوشیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپل منزل د شوزو یوازنی حواستی.
زه ډیر زیاته خفه شوم یم په دې خاطر چې د اورور په واده کې یعنی مفت اجازه نه راو کول کیږي چې خوشحالي کو دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولی په څه خاطر پر دا بیرېرم چې سبا ورځ مونه وای یعنی شزه دې ژولم ګناه ده. مکتبونه بند کړل، حمامونه بند کړل، کورسونه بند کړل، په هانتونونو بند دي.
دوی خو په احکام او په دین باندې شپه یې او دوی وای چې موږ احترام ورته لرو، نو دا هم د شوزو یو شوق د اهم یو واسه دی. نو
د کندهار یو بل وسیدونکې چې خپل مستعار نوم راهله شي وای ودونه او کوزدی ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې شزی پکشي درې وهي سندري اوري او نور خوشحالي کوي.
اوس کچيري زما د ورور واده وسی زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تیروم، موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نات هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې د البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې د الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړې دي، خو خپل د خوشحالي لپاره مو هم یو څه کړی دي او کوي. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارایشگاه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلیباسه غوندم، زه د ورور واده لمنځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي ژغولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. د غراز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نکروز وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورونی ته نوکری زول کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالی شپه ګڼل کیږي.
د موسیقي ممانعت د سجرړي مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د وی مشهور سندرغاړي تینا ترنر پاړه د راک موسیقي د دې ملکې شخ د تل لپاره غلې شو. کندوالونه بهر له هغه کندوالی د باندې دا پلا نشي تیر وتلای. دا د تینا ترنر مشهور سندره ده. نو مېره مشبل اتل تزررت نه لرو. دا سندره پاتې شو او پاتې وي خو په خپل په امریکا کې زیشدلې تینا ترنر چې د راک ان رول په ملکی مشهور و د می په سلر وشتمه په خپل پلرنی هواد سویس کې مړ شو. ترنر د یو بسګر په کور کې وزیشده. په 500 میلادي لسیزه کې چې د راک موسیقي نوې مشهور شوې و دا د موسیقي له کاروان سره مل شو. د دې شهرت پاتې یم لسیزه کې اوج ته ورسید. دی ل خپل او ټول لویو جایزو څخه شپش په همدې اتیا یم لسیزه کې تر لاسه کړې. دا دومره مشهور شو چې په 2008 کال کې چې کله رولینګ آستن مجلې د موسیقي په ټول تاریخ کې د سلو بیسارو سندرغاړو یو لس خپور کړ ولسم نوم پکې د تینا ترنر و. د دې د سندرو یو سلواتیا میلیون البومونه تر دې د مپلورل شوی دي. ترنر د ژوند په روسوي کې په سرطان اخته و او مغزي سکتای وکړه. د مرګ پاړه د په خپل مشهور سندري مشبل اتل تزررت نه لرو کې پښتني کړ. سو کول ژوند سره موشو تری روان کایو نقشه تری پریشتو سمشت کې سبا د رڼا پرنګ زلیشي که به ختمه پتیارش. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم تر بلی خبرونی مو خدای مل.